دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 22مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر نه 9 بجې شوې د شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کرکلې هم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان د قبایلي سیمو افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبې د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. او اړومبې د مشال د خبرونو سرټکی، په سند صوبه کې په تیرو دوه ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیره 130 ته رسیدلې ده. تیر ماښام د بکخیلو کډوالو کیمپ کې پاکستانی سرتیرو سره پنخته کې دوه کډوال وژل شوي او اته نور ژوبل دي. اسلامي دولت وسوالې ډلې د شام 2000 کال زوړ تاریخي ښار پالمیرې ته ماینونه خښ کړي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د سخت ګرمۍ له امله د وجل شو کسانو شمیره 130 ته رسیدلې ده. د صحت د محکمې د چارواکو په خبره د تیر خالي دورې راهیسې د جل وهلو له امله په کراچۍ او د سینسوبي په نورو برخو کې د امحال په لسګونو نور کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره داخل دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په دغه ساحلي ښار کې درجه حرارت 15 سانتي ګریډ ریکارډ شوی، چې د 1900 کمتیایم کال د ریکارډ شوه درجه حرارت 30 سانتي ګریډ نه صرف 2 درجه کم ده. چارواکو په ولس غږ کړی چې په کورونو دننه دی وسی، بل خو د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې راتلونکو سورزو کې به درجه حرارت کې کمی راشي. چارواکي وایي چې تیر ماښام په ایف آر بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو د بکخیلو کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د دې پیښې په اړه د کډوالو یو مشر تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل،
په ګیټ پاس باندې رش کسو چې د دې ګیټ پاسې چټي کړې چې به چاته جوړول نه والټا کول شریف ول پوجونه تا بیا سلینګینا سه ډېر لوی د دینه راو فل دچې باندې نه بل یونټ روغلا یې د دینه په وګل خاله کې یو استلا ارمی جراوا چولا دا خالق وی لوډ دی کنه دا د دې سره په مړ پروت دی کنه هغه ته پوری تور باندې علاج او شي چرته علاج ممکن نه چیرې ورا صحیح.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د دربیازه په نامه د عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي، چې 10,000 کورنۍ په یاد کیم کې میشتې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر زره افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ بیرته په خپل واک کې واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د چاردری ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه د افغان سرتیري کندوز ته رسیدلی دي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو لمخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو. یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
په ورته وخت کې د پودی چارو کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولی تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د سکوت له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول شي. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلواله ډلې د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرونو وویل سمدستي څرګندنه ده چې آیا د دې سخدري دي ډلې وسلوالو با چاودیدونکو مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونو په دې ورستو کې د دې خار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د پوینا پوز بخای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د خار د اشتوګنې پر سیمو هوایي حمله وکړه چې لږ تر لږه یو لس کسان یې ووجل. د شام د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم پخله کړي چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکو مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا خار د دوی لخوا يرغمل شوی دی. داعش ټلې پالمیرا خار په مې میاشت کې ونیولو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تیر ورځ د جرمنی یو عدالت د الجزیره ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدو حکم ورکړی دی. د برلین د لوی څارنوالۍ ویان پرون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکي اونۍ د ده د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې وي. الجزیره وایي چې منصور په وړمه ورځ د مصر د حکومت لخوا د ده د نیولو له حکم سره سم د برلین په تیګل هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل یې د قطر سرخار دوحې ته ولاړ شي. یاد ټلویزیون چینل د جرمني له حکومته غوښتي دي چې دا خبریال دی سمدستي خوشی کړي او ویلي دي حکومتونه باید پرېنږدي چې د مصر د حکومت د مطبوعاتو د ځپلو په یوه وسیله بدل شي. د قاهرې یو عدالت منصور ته په 2011 کال کې په یو ناپېژندل شوي وکیل د تشدد په تور په غایبانه توګه چلول شوې مقدمه کې د 15 کالو د قید سزا اورولې وه. الجزیرې او منصور دواړو دا تور رد کړی دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1 نیټه ده ترلاسه شي او کنه. لورنت فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید پر خپلې اوسنۍ دریش کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوې چې د روانې اونۍ په پای کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانس او نورو یورپي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لکسمبرګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږو لویو طاقتونو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانیا او جرمنی د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل ایټمي پروګرام د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي د ایران ایټمي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای شي محدود کړي، خو تهران وایي چې ایټمي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته کلی اوریدونکو ته زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام نه لری هم اوریدئ شئ. کراچۍ کې د سختي ګرمۍ له کبله 113 کسانو ژوند بایللی دی. د بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ په انخطا او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي.
والټا کابل شریف ول پوجونه تا بیا سلینګینا سه کډر نوې د دینه راو د چې باندې نه بلا یونټ روغلا یو د دینه په وګل خلک یو یشتلا.
او د بلوچستان ډاکټران د خپل یو تختول شوی ملګری د خوشکور لپاره احتجاج کوي.
امر دا وترام احتجاج جاری دی. امر تبلی گنتی ټوکن 48 دا به بعد به برته بخلو ته هل سولیا ترکو مگر مجم د مشکل شکار یو.
د سیمینو له نور هم یو شمیر راپور نو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګډم به موجوده د پاکستان پستر تجارتی خار کراچۍ کې روغتیاي چارواکي وایي چې لتیرو دور دورې سي سخت ګرمه او حبس تر دې د مده کراچۍ په ګډون د سند په بلابلو برخو کې لګ تر لګه 113 کسان وجلی او ګنشمیر نور روختونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډیرو روغتیاي حالت مرګونه دي او خای د مړو شمیر نور هم ډیر شي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار زبی الله شفق په راپور کې وو.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت یو شپږ نورې برخې له تیرو دوه ورځو راهیسې شدید ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې په کراچۍ او د سند ایالت په تر پارکر او ټټنومي سیمو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې یوازې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله لږ تر لږه 113 کسان وژل شوي او لسګونه نور دا مهال په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ ښار بېلابېل روغتونو ته د ګرمۍ له امله د بېهوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنی حالت څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبې په شپه ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې یوازې دوی په روغتون کې 15 کسان د ګرمۍ له امله مړ شوي او لسګونو نور دا مهال د درملنې لاندې دي. روختون ته دراوډونکو ناروغانو روغتیایي حالت ښه نه دی خو موږ هڅه کوو چې دغوی درملنه وکړو او وژغورو. تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت زیات مرګونه دي. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا پوجل شو کسانو کې زیاتره بوډاګان او مشران دي چې د شدید ګرمۍ او حبس له امله زړونه درېدلې دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د خبر پاڼې له مخې د 13 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د شنبې په ورځ تودوخه درجه 4.5 سانتي ګریډ ښودل شوې وه چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې خیرې ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې په ورځ د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرخانې ته 130 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوۍ لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ته ډک لاریونونه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
او سره زموږ دویم موضوع ته د بنو په بکاخیل کیم کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې 2 بیکور شوي کسان مړه او نور نه ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شو. نور تفصیل په دغه راپور کې د بنو په بکاخیل کیم کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې 2 بیکور شوي کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. 100 بیکور شوي کسانو او امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د کډوالو او ځواکونو ترمنځ د کیمپ لپاره د ګیټ پاس نه ترلاسه کېدو په سر انخته وشوه. اینی شهیدین وایي چې د تاوتریخوالي په وخت امنیتي ځواکونو په یو کډوال تشدد وکړ چې د هغې نه وروستو نور کډوال راوپارېدل. د کډوالو د منتشر کولو لپاره امنیتي ځواکونو په هغوی اوښ کې بیوونکي ګیس وکاراوه او ډزې وکړې چې په نتیجه کې 2 کسان وژل شو. د ملک بشیر په نوم یو کډوال مشال لیډو سره د خبرو په وخت د پیخي پاړه صدا سي ویل
کوم څه دا د ساجو را شوې ده تنه چې په ګټ پاس باندې رش کسو ده د یک ګټ پاسې چټي کړی چې به چاته جوړا ولنا والټا کول شریف ول پوجو نه تا دا جو همیز خال کې کوڼي پر شریف کلا دی بیا چې لنګینا سي پر لوی د دینه راو لري چې باندې نه بل یو ټرو ولا یې د دینه په وګل خال کې ویستلا او کسو چې ویستل یو واپس شو دا دې سره دا یا ارمی جراوا چولا دا خالق وی لوډ دی کنا دا د دې سره واپس موږ پروته دی کنا دې کې پاته چولا کی چور کسو دی خالق ډیر سخت په غاټ دی جنا ډیر الله ان جما به جوړ شي لکه نیوز دا سي چې حکومت ته کور دی دای دوشي هغه ته پوری ته ور مونږ علاج او شي چرتا علاج ممکن نه چي راغرا سي.
استخباراتي او امنیتي چارواکو هم مشال لیډو ته د پیخي پخلي کړی دی او ویلي دي چې د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره ځواکونو اوخ کې بیونکو ګیس کارول دي او هغه وخت ډز کړی دي کله چې احتجاج کوونکو کډوال د قابونه بهر شو. جوبل شوی کډوال د درملنې لپاره د بنو پوزي روختون او نورو سیمایزو روختونونو ته وړل شوی دي. امنیتي ځواکونو سیمه په خپل قابو کې اخیستې ده او خبريالانو ته هم کیمپ ته د ورننوتو اجازه نه ورکي. د کیمپ یو بل کډوال صابر الله وایي دوی په کیمپ کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي او چې کله فریاد وکړي نو امنیتي ځواکونه او د کیمپ انتظامیه ورسره ښه سلوک نه کوي. صابر الله زیاتوي
دا ګټ پات مثلا ودا یو کول په میرو ته ایچ نرمی رو والے ایرو والے دی ایچ سکیورټی ریسک سکیورټی ریسک میرو ته ایچ سکیورټی ریسک باندې نس کوئی کا آتا ګټ پات نه نامه ته جوړا وتا بوا دے ریس پاس کړی اوله کی سارو بجلی او کول وو پرینه بل پر انمټه لگا ودی دی خالی ایته کنیکشن ان دی وره تا دا غاټ پر تا د کی من نن میز ورک لا خپل اپنی مړه ته اپ کې ته کنا ای به ما سلا دی وو کول نه رو پاب نه سا هاور دی نو کو چې ودار مثال دا سیستم دی ته پیټ کی دا غاټ خالی دی به دې چله دې پر تر ته ریسا
د پاکستان د فوز ویان او د خیبر پختونخوا چارواکو لپاره د اړه سن دی ویلې. په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نوم د پوځي عملیاتو لکبله د لسو لکونه ډیر خلک بیکور شوي دي او په بکاخیل کیم کې دا وخت خو شاشل زرا کډوال میشته دي. د قبایلی سیمونه بیکور شوي خلک وغې ته ورپېخستون زم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر جنسه باړې نه بیکور شوي خلک ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي د دوی اسناد په وخت نه تیارې او په سلګونو خلک د ګاډو د رجستریشن د مسایل او شناختی کارډونو نه بے برخی کړی دی. وایي چې د اسنادو لپاره د تیر اوږدې مودې راهیسې خپل درخواستونه جمع کړي دي، خو بیا هم د چارواکو لخوا په دې څه عمل نه کیږي. تفصیل له خیبر ایجنسی د فرحات شینواری په راپور کې.
د خیبر ایجنسی د باډې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې یې د ګاډو د رجستریشن، شناختی کارډ، د مسایل او نور مهم اسناد په اسانه نه جوړیږي، او په سلګونه خلک یې د دغو اسنادو د جوړولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باډې سیمې یو تن عادل رحمان پردی مشال ریډیو ته وایي:
خلک لکه په ګوډي باندې مکمل لکه کې پابندي رو ګوډه نشه ګرځول، لکه موټر سایکل شو، لو ډاټسن شو، موټر شو، دغه باندې پابندي رو. د دې لپاره لکه موږ دو فارموله شکړي دي ګورنمنت طرفه چې تاسو ته د ښاټ کوه مشرونه په لکه کې په تاسو نه وکړو، بیا په تفصیل ډول پولیټیکل نه په دې باندې د ښاټ نه وکړو. په دې باندې بیا ګوډه ګرځول شو نو مو تقریبا چې دا دویما میاشت راوونه چې مو کوزونه جمع کړی دي، وو چې په څلور شوې شي نری شي تفصیل ډول نشته راځي چې تفصیل ډول شي بیا بل بونه ونې.
د باډي د متاثر رینو یو مشر صوبت خان پردی هم دغه ستونزه بیان کړه. وی ویل
آی ڈی پی شناختی کارڈ دی نکاح نامه دا یا دو مسائل دا یا برث سرٹیفیکیٹ یا بل دی نورو محکمونه چې کوم ویریفیکیشن دی هغه ټیسټ کول دی یا پاسپورت ویریفیکیشن دی هغه بیا په هفتو هفتو په میاشتو میاشتو په لیوی سنتر کې د بابوګانو سره پراته وي. د دې وجنا دا یو ډاک پسې تقریبا خلک پنځه ځلې او شپږ ځلې ځي او راځي.
د باډې نه بې کوره شو خلکو د اسنادو د غستون زمو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي ته وړاندې کړه، نو دوی وویل چې ما په دې باندې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ سره خبرې شوې دي او ډېر زر به په لیویز مرکز کې د باډې تحصیلدارانو ته وویل شي چې د خلکو دغه اسناد زر تر زره دستخط کړی. یا د دې وی چې د باډې نه د بدمنیو پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې دلته حکومتي واکمني قایمه شوې ده او د خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د خپلو ورانه شوو کورونو د بیا ودانولو لپاره د ځایي ځنګلونو ونیوهي چې له وجې چاپیریال ته سخت خطر پیښ شوی دی، خو بیا ځایي ولس وایي چې نه ورسره حکومت په دې لړ کې مرستې کوي او نه ورته خپلو سیمو ته د تعمیراتي سامانونو وړلو اجازت شته. په دغه اړه د مجید بابر راپور اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوي کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي چې له وجې د سیمې چاپیریال ته سخت خطر پیښ شوی دی. د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکټریټ د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
کنستراکشن سٹارٹ شوی دی، نو دی راته کی دا مونږ چورتوایو برګا یا مونږ چورتوایو داسې کور کې له بارا دی چت کې شي برګا لګي یا دی چت کې چې داسې کم دا مونږ ورتوایو دا بش ورتوایو دا لګي کنه. نو دا دوی د خپل لوکل یوز د پاره داسې کټای شروع کړی دی. نو مونږ خبر شو مو تاریخ دی په ته مونږ ډیر سټریک نه ویلی دي چې تاسو ورشي کسانه ته کې ولېږي او دا دی فورن روک تاو مو کوي.
خود تیرا د باغ سیمې د وستنې شوی کورونا یو ځوان واجد علی وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازت شته او نو ولا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتی سامانونه ورکړي دي، نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانې لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت طرف نه موږ سره تمرسته نه ویني، موږ هغه باندې د څه په ډګري باندې نشو کې نسل، نو موږ به خامخا خپل کور ځان له جوړو کا خلک ډیر سخت وځه په ایشور کنه چې چا سره کوم څه یو کنه نو هغه بالکل سره ختم شول، نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي، نو بس مجبور نه هغه په خپل هغه باندې کار چلوي. موږ خو دا کومې ونې چې دا خو موږ داسې ساتلې وي لکه سړی یو خپل باغ وساتي کنه. موږ خو د ونو د زراعت د باغونو ډېر شوق لري کنه، خو بس اوس تا په خپله د حالاتو پته ده چې حالات ډېر خراب شول، نو بس خلک مجبور شول د مجبورۍ ورته صحیح نو.
د قبایلي سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې یادو سیمو د چاپیریال د خوندي کولو لپاره د مهال یو جامع پلان ته ضرورت ده.
کار دا دی دا لغون ته اف ډی ایم ای والو یا څوک چې بیډیل کوي او لغون ته کرا چې دا ریټرن پلان ته یاري دوز دی لغون ته منګ ځان سره کینول وي چې را تاسو موږ سره کینې ځکه چې دا خو یو انوایرنمنت خبره ده، انټرنیشنل خبره ده،
د فارست پروټیکشن دا ټول انوایرنمنٹ هنن سبا انټرنیشنل ټاپک دی. خو دې لږ دا سوچ فکر کړی چې دا کسان هم دی لیګو مو خو نقد پیسې ورکو خو دوی چلته کې خپل ریهیبلیټیشن کې نو دې بس استعمال یار چا کام من دې خبره ده چې دې بل ځنګل کټ کړي نو دا لږ دی په پاره باندې دا لږ کمزوري کړی دی چې موږ نوټس کې نه دروستي کنه موږ ورته بیا دا وایو چې ګوري کور جوړی خو دا خو دې هم پکار دا وا چیر دا سړي لاړ شي ما خو له 25000 روپۍ ورکړي دي او 25000 روپۍ به دا سړی چې برګا او دا سړی چې بش لګي دا به چرته نه راوړي چرته نه راوړي کنه.
حیات علی زیاته کړه که د قبایلی سیمو د ځنګلونو له منځه وړو عمل ونه درېږي نو چاپیریال ته به ډېر زیان ورسي او په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډېر شي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل تازه راپور کې د ترهګرو د ځپرو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي. خدای هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسله والې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره په ډیورنډ کرښه لا هم فعاله وسله والې ډلې موجودې دي. په دغه اړه باندې د بشیر ګواخ راپور ته غوږو.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړي رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. دوه ورځې وړاندې خبر شوی رپورت کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عزب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورت کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرخه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې هو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز نو تر منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ څخه کابل ته پاکستان نه کورما کې یو افراد تفرید یو شیا سنی یو دغه جګړه شته دي نو دا هغه سنیان چې کوم دي نو هغه په دې باندې د خپل قوت غړي کدا څه کم چې کم جهادي تنظیمونه دي غدل تراش نه بلکې دیشي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېره شوې چې د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوزي عملیات پیل کړل. تیر هفته د پاکستانی پوز ویان جنرال اسیم باجو ویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوختو خبرداري ورکړه وو چې مخه یې ونیسي. خود سیاسي چارو افغان کارپو و ډېر صافه وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوې دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قوا او یقین راځي دا ډول سره دوی هڅه کوي چې د غوښ په نار افغانستان کې فاریاب کې په بدخشان کې په کندوز کې کډال دای په دموسو کړی د ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانتونه اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نار ته انتقال کړی.
د 2014 کال د ترهګرې پاړه د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د زینو ګامونو سربېره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دی ودرېدلی. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوي ناممکن دی.
دا کمی دی شی دی باندې مکمل کنټرول ناممکن ده. اوس یو سړی په سعودي عرب کې الټر لګیا دی کار کوي. اگر زه پیسې ور ورکم زه په پاکستان کې به چلا ورکم غواړم پاکستان کې بلی چلا پیسې ور کې هغه پیسې چې کبه هغه ته مثانی شي هغه ته سرمایه کاری کوي په سعودي عرب کې کوي یا په دبي کې کوي یا په کویت کې کوي.
د ترهګرې پاړه د امریکای په دې رپورت کې پاکستانی او افغان چارواکي سیل شوی چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپو سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرې په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکی حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستانی نظامی استخباراتو او د پاکستان د پوز ترمنځ د پخوا په نسبت رابطې ډېرې زیاتې شوې دي او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره کچېړو یا سره خبرې کوو خو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه پټو ادارو یا د پاکستان د نظامي چارواکو لاس زیات دی.
راپور مورده اوردون کو د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې سی آر وای چې د راتلونکي میاشتې د جولای نه به په پاکستان کې میش د غیر رجسٹر افغان کډوالو رجسٹریشن شروع کی. په دغه اړه تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یو ښه موقع ده چې ځانونه راجستر کړي. د نوموړې وینا ده
څور واپس په افغانستان ته واستول شو نو دا هغه افغانان رجستریشن دی هغه د پاره د پاکستان حکومت یو پروجیکټ شروع کړی په جولای کې. د حکومت د اعداد شمار مطابق تقریبا 9 ملیون افغانان دي دا هغه رجستریشن کیږي.
په سفان وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجستریشن په حق له وویل
چې کله دې ډاکومنټ شي نو بیا دې لپاره حل دا چې دا خو مهاجرین نه دي دا مایګرنټس دي نو دې لپاره زموږ بیا افغانستان حکومت دا خواست دے چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولا ورکی او په هغه پاسپورتس او په ټریول ډاکومنټس باندې به دی تبیا ویزې ملایويږي.
مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د ادارې د رجسٹرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لړکې د پاکستان حکومت سره څه خبري اترې شوې دي نو په جواب کې نوموړی وایي
ډیسکشن روان دي لیکن فل حال په دا حواله سره ډیسکشن نه وی روان چې کډو نو کې ایکستنشن بیا ورکول شي په دې چې د پاکستان حکومت بالکل هم نه دی تیار چې یو سلرنګ د ایکستنشن ورکی پاکستان حکومت یو نوی سټریټجی باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړی شوی پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان په خبر پختونخوا کې د مې په درشمه نیټه بلدیاتي انتخابات وشو خو تر اوسه پورې د سرکاري نتیجې اعلان نه دی شوی. د دې په شابه باندې لتون سدي له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر راپور کې
د تیرې میاشتې په درشمه نیټه خیبر پختونخوا کې بلدیاتي وټونه وشو او د الیکشن کمیشن وینا وه چې د وټونو یو اونۍ وروسته به سرکاري نتیجې اعلانوي خو د درې اونو تیرېدو باوجود لا هم په سرکاري توګه نتیجې نه دي اعلان شوي چې ورسره دغه وټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران او عام خلک د شکونو او وسوسو ښکار دي. مشال ریډیو د نتیجو د ځنډ په اړه د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوس وکړو نو د وینا وه
پداسه
حال کې چې یو طرف ته خیبر پختونخوا کې مختلف سیاسي ګوندونه بلدیتي انتخاباتو کې د ټګې تورونه لګوي او د دې په ضد احتجاج جنہ هم کوي او بل طرف ته د الیکشن کمیشن لخوا نتیجې د ځنډ ښکار دي. د سره با په جمهوریت او جمهوری ادارو سر پریوزی. په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبريال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی
یو طرف ته احتجاج کوونکو د الیکشن کریډیبلټی پر شک کیا چولې را او اوس د دل لټ کې د الیکشن کمیشن د طرف نه د خلکو په ذهن کې نور کوېشنز اچي چې څه شی هو وران دی کنه چې دا یې نه لټ کیږي او دا به ان د لانګ رن د دې په څیر ښه ریزلټ دي. زه خپل دا محسوم چې ډیموکراسي په دې تیرو څو کالو کې چې څومره ولنربل وه له ټولو نه زیاته نن ده او دا بلدیاتي الیکشن او د دې ریزلټ لیټ کېدل دا کنټروورسي کول دا هغه اډیشن کې کم یې نه.
د یادونې ده چې خیبر پښتونخوا کې شوي بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام نصر بیره د صوبایي حکومت مرستیال ګوندونه عوامي جمهوری اتحاد او جماعت اسلامي هم د درغلیو تورونه لګوي. بل طرف ته د مخالف ډلې وینا ده چې صوبایي حکومت دے استعفا ورکړي او د نگران حکومت تر لاندې دے نوی وټونه وشي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټ نه دا وځي
د غریبانو تپوس کو سوګ نه
مشال شتکنه. تاسو د ستوندو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
مشالیرو دغه اوردون کو درنګ شبی له پختون خوا کې د سحر نه هنیمه بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رستورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو.
په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تېره ورځ د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمېره 130 ته رسېدلې ده. د صحت محکمې د چارواکو په خبره د تېر خالي د ورځې راهیسې د جل وهلو له امله په کراچۍ او د سین صوبې په نورو برخو کې دا مهال په لسګونو نور کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره داخل دي. چارواکي وایي چې تېر ماښام په فاربنو کې د شمالي وزیرستان نه د بېکوره شوو د بکخېلو کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر زر افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بېرته په خپل واک کې واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو مشر جنرال عبدالامان تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره تعداد افغان سرتیري کندوز ته رسېدلي دي. د شام د بشری حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسوال ډلې د پالمیرا د مرکزی خار په تاریخي سیمه کې ماينونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. د شام د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې د پرونو وویل سمدستي سرګندنه ده چې آیا د دې سختري د ډلې وسوالو به چاودیدونکو مواد او ماينونه د دې 2000 کلن لرغونی خار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي او کده حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. تیر ورځ د جرمنی یو عدالت د الجزیره ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدو حکم ورکړی دی. د برلین د لوی څارنوالۍ ویان پرون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکي اونۍ د دوی د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې وي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي او کنه.
مهم خبرونه ور د اردوونکو سره زو اسلام آباد ته چتر زمو همکار رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دی او دغه نن تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سخت کال اولس حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلی په نظام کې به بهتري راځي، خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت د سر د بجلی د زیات بحران اولس مخه کوي. ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړ شول، نو زوري دا و چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې زوري اقدامات اوچت کړی شوي وي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دي اون ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي، خو په دې هدایت ملونه شو. نو د دینه د ظاهریږي چې د بجلی په لوډ شډینګ کابو موندلو باندې نه صرف د مخکنه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمدونه شو. ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمہ‌داري دي داغي خلاف کاروایی ضروری ده. د سره سره د بجلی پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافه لپاره موجوده بجلی نظام کې چې کمی خرابیان دي هغه د لری کړی شي، ځکه چې د ماهرینو په وینا کده سه وکړي شو نو د بجلی د کموالي مسله هواره دي شي. هم په دې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی د کموالي مسله نه ویني ده، دا د تیرو سو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي خو معامله هم هغه سی ده. ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه وکړې شو او نه د بجلی نظام خکړې شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي پس چې کابو موندل لپاره دوی لوډ شډینګ کوي، باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وزنډوي او د بجلی دا مسله هواره کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په لکه مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګیدلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګیدلو پیښه سمدستي وه، باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرینګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګیدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیتي یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیتي یافته انجینیرینګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړي شو نو هغه معیاري وو او کوم خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیتي یافته وو. ادارې اخیری کلی کې د لګي مروت د پیښې نه د سبق سکول پکار دي چې یو ارزی انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروری ده. دا شانټول اتوار او روجې لپاره جوړ کړی شوی بازارون لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کار کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکلي دي چې د نړیوالې ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې پاکستان د قانوني نیټورک او لشکر طیبه وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په مقاله کې راغلي دي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلې، خو دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. رپورٹ کے راغلی کچھ ہم پاکستان د ترګری پر ضد مخنیوی په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی، خو تیر کال د دوه هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کلخه او کله خرابه لیدل شوی. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترګری د مخنیوی ادارو کارکونکو ته روزنه ورکړي. په رپورٹ کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخه کولو په ضرورت ټینګار شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترګری د مخنیوي پلانونو په بشپړ توګه عمل کولو کې ناکام شوی. په رپورٹ کې راغلی باید چې پاکستان د ترګری پر ضد قانون سازی وکړي. د دې هیواد پر ضد هم نیوکه شوی چې د ترګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې په نوم له یو بل سره جنګونه وکړل او وسوار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشاته د جګړو پر ځای بدلیږي. خو کچېری څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو سیمه ایزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دي چې د افغانستان له سیاسته ځان لري وساتي. بلخو د افغان حکومت هم د ذمہواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګه کړي او په کورنی سیاست کې چاته د مداخله اجازه ور نه کړي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان اوځي نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی، خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 313 میلیون ډالرو مرسته ورکوي. کچه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنی مهمه ګڼل کیږي، خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي او ممکن دا چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغه ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلي، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې پاتې شي. د مجلې په خبره د ډلې په سیمه کې موجود طالبانو سره نښتې کړي دي او یوازې هغه کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي چې د نورو وسلوالو ډلو خفه وو. د دغه لیکنې مهم ټکي د بشیر ګواښ نه وو.
د نېشنل انټرست مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبی ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړي پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړې دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ، هغوی له طالب مشرانو خفه او نا امیده وو. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نښتې کړې دي. تا
طالبان په شمیر کې زیات دي نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنگلي نشته چې د داعش وسلوالې ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولي دي، په دې روسو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلی دی. د نېشنل انټرست مجلې لیکي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د شیعو خلاف ته، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دی واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولی چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردنګو نړیوال چارو کې پاتې کیږو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په ترکی کې د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره رایوځي شي او هلې ځلو کې. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې و.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په ګاونډیو هیوادونو کې بې ثباتۍ ته اشاره وکړه او له سیاسي ګوندونو یو غوښتل چې ډیر ژر د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سره جوړ شي. اردوغان وویل ترکیه چې د اور یو کړی تر راچاپېره ده، باید له دې زیانونو د ژغورنې لپاره ځواکمنه وي څو له خپلو وروڼو سره مرسته وکړي. او زیاته یې کړه له انتخاباتو وروسته دوره نور نو باید پای ته ورسیږي. په ترکیه کې شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په سوریه کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي استوګ نه لري. اردوغان د ولسمشر بشار اسد له منتقدانو څخه دی، خو په عین حال کې د هغو پرمختګونو له کبله هم اندېښنه لري چې د سوریه کردانو د ترکیه سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. د عدالت او پرمختګ ګوند اي کي پي چې اردوغان یې بنسټ ایښی او د ولسمشر په توګه د انتخابېدو تر وخت د هغه مشري کوله، د جون د 8 په انتخاباتو کې په پارلمان کې قاطع اکثریت له لاسه ورکړ او له دې سره په ترکیه کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې یو ګوندیز حاکمیت پای ته ورسید. اردوغان هیله لرله چې د یوې بلې دورې لپاره د اي کي پي د حاکمیت له دوام سره به د ولسمشرۍ یو باصلاحیته او ځواکمن مقام رامنځته کړی شي. د عدالت او پرمختګ د ګوند ځینو چارواکو په خصوصي ډول ویلي ښایي اردوغان په دې نظر وي چې د دوهم ځل انتخاباتو له لارې به د ګوند په پارلمان کې د قاطع اکثریت په ګټلو بریالی شي او دای به وکولای شي د ولسمشر د واکونو په اړه خپل پلان عملي کړي. په پام کې ده چې د پارلمان غړي د سه شنبه په ورځ لوړه وکړي او وروسته به اردوغان اي کي پي ګوند ته چې اکثریت رائے ګټلې خو په پارلمان کې قاطع اکثریت نه لري، پر اټلونکو 15 ورځو کې دننه د نوي حکومت د جوړولو دنده وسپاري.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د انډیپندنت ورځپاڼه لیکلی دی چې که څه هم د بدامنۍ له وجې پاکستان ته د بهر نه د سیلانیانو د ورتللو سلسله کمه شوې ده، خو د خیبر پښتونخوا چترال سیمه د ملکی شتمنو خلکو لپاره د سیل مهم او خوندور مرکز ګرځېدلی دی. د دغه لیکنې مهمې برخې د منور شانه و.
دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د 9 ستمبر نیویارک ترهګر بریدونو پاکستان کې د 2015 کال زلزلې، د 2010 کال د سیلابونو او د بدامنۍ نفس په دې ورستیو کې په دې هیواد کې سیلګرۍ ډېره وده کړې او په دې کې د نورو سیلاني سیمو په نسبت چترال ته د سیلانیانو د تګ لړۍ سیوا شوې ده. د پاکستان د سټیټ بانک د شمیرو تر مخه د هیواد ته په 2010 کال کې څه د پاسه 9 لک بهرني سیلګري ورغلي وو چې په 2014 کال کې دا شمیره 3 لک ته وغورځېده. ورځپاڼه د پاکستان د سیلګرۍ د ادارې په حواله لیکي چې که څه هم د بهرني سیلګرو شمیره کمه شوې ده، خو په ملک کې دننه شتمنو خلکو کې د سیلګرۍ رجحان سیوا شوې دی. دوی اندازې تر مخه تیر کال هم تقریبا 5 کروڑ خلک په ملک کې دننه سیلاني سیمو ته تللي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی خلکو کې د سیلګرۍ د رجحان زیاتېدو اولنۍ وجه دا ده چې د خلکو مالی حالات یو څه ښه شوي دي. دویم دا چې په لویو ښارونو کې بدامنۍ خلک د ذهني فشار سره مخ کړي او غواړي چې د هیواد په سیلاني سیمو کې څو ورځې په سکون کې تېرې کړي. د ورځپاڼې په وینا هغه اشرافیه طبقه چې وړاندې به د هیواد نه بهر سیل لپاره تله، اوس د بهرني کرنسیو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بای د غورځېدلو له وجې هغوی هم په ملک کې دننه د سیل لپاره ځایونه لټوي. دا راز د ټلویژن او انټرنیټ له وجې خلکو کې پوهاوی راغلی چې د کار روزګار تر څنګه خپل ځان او کورنۍ ته د سیل او سکون لپاره وخت ایستل ډېر مهم دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې چترال بیا د نورو سیلګریزو سیمو په نسبت یو نوی ځای دی چې پکې امنیت هم ښه دی او د کیلاش قبیلې د خوندورو روایاتو او کلتور له وجې یو ځانګړی حیثیت لري. دا راز چترال چې د هیواد لرې پرته د قدرت د ښکلي نظارو ډکه سیمه ده، پکې ځایي انتظامیه او واکمنې کورنۍ نه غواړي چې دلته هم د نورو سیلګریزو سیمو په شان د پرمختګ په نوم قدرتي ماحول زیانمن کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس چترال ته د سیلانیانو تګ سیوا شوه، نو په کار دی چې د دوی لپاره د ماحولیاتي تقاضو سره سم هوټلونه او واړه بازارونه زیات کړي شي، ځکه چې موجوده حالاتو کې زیاتره سیلګری د استوګنې د ځای د نشټوالي ګیله کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوسونکو مشال ریډیو د وګړي او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په واسطه دغه سندره وړاندې کوم.
خپل کچکول وګرځاو او خپل رباب پټنګو ما خپل کچکول وګرځاو خپل رباب پټنګو ما خپل کچکول وګرځاو خپل رباب پټنګو ما بابا ګان را لړځاو شازل می بیدارو ما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم خپل کچکول وکر زو نو خپل کچکول وکر زو ما وا خپل ربا پتنګو او خپل کچکول وکر زو ما وا خپل ربا پتنګو دات مینے حیرتیان میں ہر سنا خبر و ما دا خبرو اوت گڑی تو میدان کیو دربو نخپل کچکول وکر زو ما پندر باب بٹنگو ما بابا گان را لڑ زو ما شازل می بیدار و ما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم خپل کچکول وکر زو او خپل کچکول وکر زو ما خپل ربا پټنګو خپل کچکول وکر زو ما خپل ربا پټنګو
مشال رتغه غوړدونکو سرزو د کرخه اغاړه افغانستان ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډیر زر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بیرته په خپل کنټرول کې راولي. دغه وزارت د آپریشن رئیس جنرال عبدالامان د یک شنبه په ورځ د مشال رتغه افغان څنګه ته ویلي چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه د افغان سرتیری کندوز ته رسیدلی دي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د کندوز چاردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیسي، خو د هیواد په شمال کې یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط جدي اندېښنې راپارولې دي. د بدخشان ولایت د امګان له ولسوالۍ وروسته د کندوز چاردره دویمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو د پیل شویو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د هغوی لاسته ورځي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په ډېر کم وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ بیرته ونیسي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې موږ هم پراته یو، یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
ښاغلی امان وایي چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتېري کندوز ولایت ته رسېدلي دي. وسلوالو مخالفانو د شنبې په شپه ناوخته له زورورې حملې وروسته د چهاردرې ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز د چهاردرې، د فاریاب ولایت د غرماچ او بالامرغاب او همدارنګه د هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ سختې نامنې ګواښي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یا د ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. د چارو کارپو اسحاق اتمر وایي
هغه ولسوالۍ چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هلته به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي. په افغانستان کې د لمیشتو نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغوښتل شي او همدارنګه د په خپل وخت ولسوالیو ته لازم تجهیزات ور ورسیږي. کولی شي په دې ترتیب سره د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي.
د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. خو تل امنیتي چارواکو ویلي چې افغان سرتېري په دفاعي حالت کې دي او توانېدلي دي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غین په پښتو په ډیسټریټ کې
منګل تطبیقي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بلوچستان د پښین ضلع ډاکټران وایي چې سمو د مخ کې تختول شوی د پښین ډاکټر لا هم بازیاب شوی نه دی. د دوی په خبره د تختول شوی ډاکټر عبدالغفار د تختونې تر شا لا هم هیڅ نخه نخانه نخ کاری. په دغه اړه باندې د صوبې او د دغه سیمې ډاکټران وایي چې دوی په احتجاج باندې لاس پوره کړی دی. تفصیلي نیاز مسخل را
د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیه صدر ډاکټر عبدالله ناشناس لپښینه د ټلیفون لاري مشال رادیو سر په خبرو کې ویل چې تښتول سوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
تقریبا څنګه سلور تر جوس ولې د اغوا دی انتظامی امر سوال په دوی درې ورځې کې در پیدا کو، لیکن انتظامی هیڅ حرکت نه کوي او پر معلومات وکړو چې دا د منظرې په علاقې کې دی. بیا یو ریډ وسو لیکن د بدمر راغه مخکې لاځي ځاخر انفورم کوي او بیا خپل ځای بدل کی اگر یې ناکام وسلو بیا دغه باندې کوشش نه دی.
ډاکټر عبدالله ناشنا زیاته کړه چې تر دې دمه د یاد ډاکټر د تښتونی تر شا هیڅ نقشه او نشانی نه د معلومه سوی. په پښین ضلع کې د سیاحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکس صدر فضل رحمان بیا وویل چې د ډاکټر عبدالغفار د بازیابۍ لپاره د دوی احتجاج لا هم جاری دی.
موږ تقریبا دوې یا درې مظاهرې کړي دي او بل ورځ موږ نېشنل های وې باندې هم د لیمیټډ نیمې ګانټې د پاره درنه ورکړه چې حکومت یې د داخل په نوټس کې موږ دغه عمل راشي او موږ دغه پرامه احتجاج جاری دی. موږ تقریبا ګانټې ټوکن او څالې دا به برته به خلکو ته هم سهولیات ورکوو مګر موږ هم د مشکل شکار یو.
مشال رادیو د یاد ډاکټر د تښتونې ستونزه د بلوچستان سیاحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نو نوموړي په اړه وویل چې د یاد ډاکټر په ګډون دا وخت ټول دوه ډاکټران اغوا دي او په خبره حکومت د دواړو د خلاصون لپاره په هڅو لګیا دی. موږ ډاکټرانو ته ویلي دي چې اطمینان ولري، ستاسو د دغې ستونزې حل لپاره به پوره پوره وس وکړو او انشاءالله ډېر زر به دغه تښتول سوی ډاکټر بازیاب کړو. د پښین سیمې په ګډون بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې نږدې مودې قرارۍ او آرامۍ وروسته د ډاکټرانو د تښتونو لړۍ بیا پیل سوې ده. د دوی په خبره پخوا چې کل هم داسې پېښې سوې دي، نو زیاتره وخت یې مقصد د پیسو لپاره تښتونه وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور هور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د سولې په لور زمونږه نوې خبرونه ده چې په دې کې تاسو د عدم تشدد په فلسفه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. د پښتنو په سماجي او کلتوري او سیاسي تاریخ کې د بیلابیلو برخو نه د خبرونه تاسو لپاره مشال ریډیو وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه، مشورې او یا د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ، نو تاسو موږ سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې تماس نیولی شئ. موږ هڅه کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د مسرت مومن پواز دغه سندره وړاندې کوو.